یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د اسلامي جماعت ګوند د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وایي عطا نور د بلخ والي دی او په دې ډول خپل کار ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویلي دي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د بلخ لپاره د نوي والي د معرفي کېدو مراسم جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناټو او امریکا له حضور پرته به افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د روسیې ولسمشر ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوی چې سبا به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانستل سي. او د برتانیا شاهي سمندري پوځ وایي د روسیې یوه جنګي بیړۍ په شمال سمندرګي کې د برتانیا اوبو ته تر څار لاندې ونیوله. بشپړه خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرال اسمبلی د دواړو جرګو له لوړپوړو استازو سره لیدلي او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سختریزو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور د هغوی د اوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنی اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي چې په الینګار ولسوالۍ کې تېره شپه هوایي او ځمکني عملیات سوي او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لغمان ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پوځي عملیات د الینګار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وسول او په شپږ وژل سوي سربیره 2 تنه ټپیان هم دي. ښاغلی شیرزاد وایي چې په وژل سوي مخالفینو کې د دې ډلې مهم قومندان شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوی چې سبا به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل سي. د دغې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې هوایي دهلیز له لارې به د کابل او ممبۍ ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پیل سي. د ښاغلي پسرلی په وینا د دې هوایي دهلیز په پرانستې سره د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه به نږدې 1 میلیارد ډالرو ته پورته سي.
تمه له سبا خیر رسمن د افغانستان او د هندوستان ترمنځ دوهم دالیز چې د کابل او د ممبئی مخوي رسمن پرانستل سي. او تقاضا دې ده چې باید بل کرخه چې د کابل څخه ممبئی ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسېده. په دغه دلیل سبا ته رسمن دغه کرخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به انشاءالله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادرېږي.
د افغانستان او هند ترمنز لومړنی هوایي دهلیز سش کال په جون میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانست. ښاغلی غنی وویل هند یو لوی مارکیټ دی او د هوایي دهلیز پرانسته به افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. تاسوس موږ راغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د برتانیا شاهي سمندري پوځ وایي د روسیې یو جنگي بیړۍ په شمال سمندرګي کې د برتانیا اوبو ته تر څار لاندې ونیوله. سمندري پوځ ویلي البانز بیړۍ د ملي امنیت د فعالیتونو په محدوده کې د روسیې جنگي بیړۍ ادمیرال ګورشیکوف د تعقیب په خاطر پرون واستوله او نن به بیرته خپلې اډې ته راستنه سي. د برتانیا شاهي سمندري پوځ همداراز ویلي چې وروستیو کې د برتانیا له اوبو د روسي بیړۍ ترانزیت زیات شوی دی. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن بیا په یو بیان کې ویلي چې د اوبود په دفاع کې هیڅ بیره نه لري او هیڅ ډول برید نسی منلای. روسیه تر اوسه پورې لدی چې د برتانیا شاهي سمندري پوځ یې یوه جنگي بیړۍ تر څار لاندې نیولې ده کومه تبصره نه ده کړې. او د ایران ستري محکمې د جاسوسۍ په تور د نیول سوي ایرانی الاصله سویډني احمد رضا جلالی د اعدام حکم سم وباله. احمد رضا جلالی چې د سویډن د سټاکهوم کارولینسکا انسټیټیوټ څیړونکی دی، د تیر کال 2016 په اپریل میاشت کې تهران ته په سفر کې د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د ایران د قضایي ارګان خبري ویبسایټ میزان د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله پرون ویلي چې ستري محکمې د جلالی د اعدام حکم سم وباله. د احمد رضا جلالی میرمن ویدا مهران نیا د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په خبرو کې په خپل خواند لګیدل تورونه بے ځای بلل دي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اسلامي جمعیت ګوند سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وایي تانور د بلخ والدې او پادی ډول خپل کاري دفتر ته زیر راځي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان ارگان های محل نیست و فکر میکنم این صلاحیت از حیطه یک اداره شبیه ارگان های محل فارغتر است. طرف ما ارگ است.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې وایي ډېر ژر به د بلخ د نوي والي د مراسم د معرفي کېدو مراسم ترسره کړي. پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د درنو وسلو د حملو په اړه هم رپورټ اورو.
پاکستان ډېر زیات توپونه ولي همدا پرون د باسپخیم نه پرایسته چې شروع کړي تقریبا چې 50 ګولۍ بیا ګویجه او بمبازار ته دغه ځای ته راوښتلې دي.
د کابل چاپ د نوځي ورسپانې ګورو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وایي عطا محمد نور د بلخ والدې او پادی ډول خپل کاري دفتر ته زیر راځي. د دې ګوند مرسیال ویان په خبره د جمعیت اسلامي مقابل لوری ارګ دی او د عطا نور په اړه پریکړه کول د سیمه ایزو ارګانونو له صلاحیته بهر ده. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي عطا نور نور د بلخ والی نه دی او د نوي والی تر معرفي کېدو پورې د دې ولای چارې د بلخ د والی مرسیال پر غاړه دي. په دې اړه تفصیل د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په تړاو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د تېرې ورځې څرګندونې د جمعیت ګوند له غبرګون سره مخ شوې. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت ګوند مقابل لوری ورسمشې مړی ده نه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره. ښاغلی فطرت وایي عطا محمد نور د بلخ والی دی او په عادي توګه خپلې چارې پر مخ وړي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی او فکر کوم دا د سیمه ایز ارګانونو د صلاحیت نه بهر موضوع ده. زموږ لوري ارګ دی او له ارګ سره خبرې کوو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره کولای شي چې له خپلو مامورینو سره دا شان چلند وکړي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ د نوي والی په تړاو د ولسمشر حکم عملي کیږي او دوی به انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کړي. اغلې یوسفزاده عطا محمد نور د بلخ د مستفی والی په توګه یاد کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼې یو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفا منظوره کړي او انجینر محمد داوود د هغه ځای ناستی ټاکل شوی. دغه اعلان د جمعیت ګوند سخت برګون راو پرو او خاغلی نور ویل چې له خپل استعفال اس پسر شوی او ورته د منلو نه ده. خو اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې ویل چې د خاغلی نور له استعفا وړاندې د جمعیت ګوند رهبری په ډیره هوکړه کړې و. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیر یوسفزاده د سه شنبه پر ورځ از رادیو ته ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه نور رسمیت نه لري. اغلی یوسفزاده وایي د نوی والی تر معرفي کېدو پورې به د بلخ ولایت چارې د دغه ولایت د والی مرستیال پر مخ وړي.
از زمانی که استعفای
کوم وخت نشه د استاد عطا استعفا منظور شوه د نوی ولی تقرر په رسمي توګه اعلان شوه ده د نوی ولی تر معرفي کېدو پورې د سیمه ایز ارګانونو د پالیسي لمخې چارې مرستيال ولی پر مخ وړي
پالیسي ادارات محلي معاون ولی وارثي کننده امور
خو جمعیت ګوند عطا محمد نور اوس هم د بلخ برحاله والی ګڼي وایي چې نوموړی اوس هم خپل کاري دفتر ته ځي او خپلې چارې په عادي توګه پر مخ وړي د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت مني چې ښاغلی نور اوس هم په رسمي مکتوبونو او پاڼو د بلخ د والی په توګه لاسلیک کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا واصل وصال څخه مو اوریدل چې جمعیت ګوند وایي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د دې پریکړې پر وړاندې جمعیت ګوند عکس العمل ښودلی. وایي چې د بلخ د والی د معرفي کېدو موضوع د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیته پورته ده. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې ډېر ژر به د بلخ لپاره نوی والی معرفي کړي. خو د جمعیت ګوندوی د دوی د دوی د خبرو موضوع او د بلخ د والی مسأله د جمعیت ګوند او د ارګ ترمنځ موضوع ده او په دې کې د سیمه ایزو ارګانونو واک او اختیار نه مني. د همدې موضوع په اړه د چارو کارپوهان مختلف نظرونه لري. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا نور ترمنځ وروستۍ سیاسي ناندرې دې د قانون له مخې حل کړی شي. دا د ډلې سبحان مصباح وایي چې د قانون له مخې افغان ولسمشر حق لري چې خپل رتبه او ټیټ رتبه مامورین عزل او یا هم استعفا ومني. ښاغلي مصباح د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام سره د مرکې په اول کې د دې مسئلې په قانوني حل لارې خبرې کړې دي.
ډېره زیاته مننه. ګورې د قانون له لحاظه د افغانستان د اساسي قانون له لحاظه خصوصا دا موضوع کاملا حل ده. یعنی د دې مسایلو کله چې شخړې چې ته د حکومت په سطحه راځي مشکل حل کړی دا د موږ تاسو اوسنی نظام چې دا ریاستي نظام ده په دې معنی چې د اساسي قانون د شپېته مادې پر بنسټ ولسمشر په راس کې دریو قواوو کې قرار لري. د اساسي قانون د دوه ویمې مادې پر بنسټ د حکومت په راس کې قرار لري او همدارنګه کومې ادارې چې د اساسي قانون اصولش په دیرشمې ماده کې په مرکزي او محلي اداراتو تقسیم شوي دي بیا ای پی اصول و درشم ماده که در محلی ادارات تا در تفویض صلاحیت به دی شرط پر کرده شده اصل دی مرکزیت نبدوی اطاعت کهی دی تر سنگ دی اساسی قانون دی سلسل پیتم ماده در لسم فخری پر بنسج بندی رئیس جمهور کولشی چی خپل عالی رتبه مامورین په مستقیمه توګه یا استعفا ورته ومني او یا هم عزل کی. نو له حقوقي اړخه ادارې محل کم څرګندونه چي دي دا هیڅ نوې قانوني ستونزه نه لري. استاد عطا محمد نور له حقوقي اړخه یو والی ده او دی والی د څلور د شوالیانو او د ټولو وزیرانو د ټولو عزل او د استعفا منل د خپل د ولسمشر صلاحیت ده.
مزباسب خو جمعیت ګوند وایي چې د ملي والی حکومت دی وی سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی او څوک حق نه لري چې عطا محمد نور لدند لري کی په قانوني لحاظ دغه موضوع سمره د قبول وړ ده.
ګورې مونږ کار چې دا یو واقعیت ده. نن سبا مونږ په واقعي لحاظ باندې د حکومت اندر تقسیم شوی د ملي وحدت په نامه باندې حکومت رامنځته شوی ده. بناءً د حقوقي اړخه د دې سیاسي توافقنامې مونږ له اوله تر اخره مخالفت کړی ځکه حقوقو کې ځای نه لري. ولې متاسفانه چې دا که هر څه مونږ ووایو په عملي لحاظ باندې مونږ له دغسې حالاتو سره لاس او ګرېوان یو. حکومت د مونږه همدغسې اوس تقسیم شوی ده. اوس د دې لپاره چې دا ستونزه را حل شي په لومړي قدم کې د مونږ موقف هم دا ده چې هغه څه چې قانون وایي د قانون مطابق پرې عمل وشي او په قانون کې واضح خبره ده چې ولسمشر کولی شي د صلاحیتونه اعمال کړي. خو تر څنګ یې په سیاسي لحاظ باندې په عملي لحاظ باندې هغه کوم دار چې په د خلکو په زړونو کې ده او تر څنګ یې هغه کوم اعتبار چې مونږ په نړیواله کچه لرو ګرچې اعتبار د مونږ هغه وخت پورته کیږي چې قانون حاکم شي.
مزباس اوس هغه قانوني حل لاره څه ده؟ تاسو کوم ډول قانوني حل لاره وړاندې کوئ چې د غستونزه بل اخره پای ته ورسیږي؟ آیا تاسو په نظر باندې نوې والی باید زر تر زره په خپل کار باندې پایلو کې یا هم عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه پاتې شي؟ څنګه
قانوني حل لاره خو واضح خبره ده چې چیرته استعفا منل کیږي او هم د عزل مسله مطرح کیږي نو نوې والی چې معرفي کیږي هغه خپل کار ته ادامه ورکوي. حقوقی لحاظ نه هیڅ نو وسیم زمشته نه دا مسله د اساسي قانون څلور شپږم ماده د لسمې فقره حل کړي او نور مواد د اساسي قانون چې مفه بحث وکړي.
یعنی هدف دا دی چې نوې والی باید په خپل کار پایلو کې
خل حقوقی لحاظ دی کې شک نشته بالکل. خو یو مسله ده چې دوی د سیاسي ستونزې خپل را حل کړي، ځکه په تیرو کې هم حکومت داسې تصمیم نیولې دي او بیا نه دي شي. زه د ما غوښتنه د حکومت نه ده چې کله تصمیم نیول کېږي نو هر اړخ د ورته وسنجي، سیاسي اړخونه د ورته وسنجي، د دې داسې تصمیم کې چې ځکه د دوی د اعتبار مسله ده، د دوی د ټولو افغانانو اعتبار په ملي او بین المللي کچه باندې ده چې تصمیم نیول کېږي باید هر اړخ په نظر کې ونیسي او تصمیم دی حقوقي لحاظ نه ستونزه نه لري او د موږ غوښتنه ده چې قانون د پلی شي په هر حالت.
دا بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارګ ترمن د شخړې په اړه مو د حقوق چارو د کارپو مصباح سبحان مصباح سرګندونه واورید.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له مرزي احمد زید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات چارواکي وایي چې د چابهار بندر د افغانستان او جنوبی آسیا او همداشان د مرکزی آسیا ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د اقتصادي پراختیا په برخه کې مهم رول لري. د هرات ولایت د مالیه اداري چارو مرستیال محیدین نوري نن آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان له دې لارې کولی شي هند ته او هند کولی شي له همدې لارې منځنۍ آسیا ته خپل سوداګریز مالونه ولېږدوي. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان د دغه بندر له لارې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د پله حیثیت لري او له دغې لارې ولی شي د خپل وای د کچل وړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د هند مرسته شو شوخوا 40,000 ټنو غنمو دوهمه جوپه نن هرات ته راورسیده. هند 110,000 ټنو غنمو ژمنه کړې چې سکل به په شپږو جوپو کې د هیواد شپږ ولایتونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانیستل شي. د دغه خونویان سیام الدین پسرلی نن آزادي راډیو ته ویل چې دغه هوایي دهلیز له لارې به د کابل او ممبئی ترمنځ سوداګري سره راکړه ورکړه پیل شي. د ښاغلي پسرلی په وینا دغه هوایي دهلیز په پرانیستل سره به د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري سره راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته پورته شي. تبدا سیل کې د چې سمود وړاندې د کابل او دهلی ترمنځ لومړی هوایی دهلیز پرانیستل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړي 1,500 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجه 1,350 افغانۍ، د وریځې او ترني منې بوجه 1,950 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,050 او 1 لیتر ډیزل په 1,050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1,050 افغانۍ او 1,050 پوله، یو یورو 2,000 افغانۍ او 1,000 پوله، یو انګلیسی پاوند 2,000 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3,000 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 4,000 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو نړیواله موضوع د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په رسمي ډول الکسی ناولینی د روسیې د ولسمشرۍ له انتخاباتو منع کړه. ټاکل شوی ده چې د مارچ په میاشت کې په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي. دا مسأله احمد شیبر تعقیب کړې ده او راسره په سټوډیو کې ده. شیبر صاحب، ناوالنی یې څرنګه منع کړ؟
مراد صاحب، د روسیې د انتخاباتو کمیسیون پرون ناوالنی د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړ او کمیسیون وویل چې دی د دې وړ نه دی چې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي، ځکه چې په پخوانی جنایي دوسیه لري او د انتخاباتو د کمیسیون له 13 غړیو 12 غړیو د ناوالنی د کاندیدۍ سره مخالفت وکړ.
په خپل ناوالنی یا ډلې په دې اړه څه عکس العمل ښودلی دی؟
د اداري فساد پر ضد دغه فعال له ممانعت سره چې د ولادیمیر پوتین په وړاندې انتخاباتو ته ونه درېشي، داسې اوازې راپورته شوي دي چې اپوزیسون به د راتلونکي کال انتخابات بایکاټ کړي. البته ناوالنی هم پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې انتخابات بایکاټ کړي.
او ناوالنی په خپل ځان کاندید کړی و که د کوم ګون یا ډل لخوا درول شوی؟
نه، د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل اسناد په خپله د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته د یکشنبې پر ورځ سپارلی و. البته د ده پلویانو د دې ملاتړ کاوه او کمیسیون 15 ورځې وخت درلود خو ژر یې پرېکړه وکړه. دا هغه اسناد دي چې د جمهور ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره ورته اړتیا شته. البته د یکشنبې پر ورځ ناوخته په ماسکو کې د اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالنی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل چې له موږ پرته به دا انتخابات نه وي.
په داسې یو وضعیت کې شیبر صاحب د روسیې انتخابات به څرنګه کیږي؟
داسې ښکاري چې ولادیمیر پوتین به یو ځل بیا بریالی شي او په واک کې به پاتې شي.
ډېره زیاته مننه. د روسیې د ولسمشر له انتخاباتو د یو روسی سیاستوال او فعال الکسی ناوالنی د من کېدو په اړه مو له احمد شیبر واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنی قومندان وی دروان المریس کال لومړی میاشتې د جدي تر څلورمې نیټې د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره 4200 زیاتو د توپونو او میزایلو ډزې کړې چې پکې خلک تمالي او زیاني تاوانونه اوښتې دي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه د پاکستان پوز د پولې هغې غاړې نه د توپونو په زرګونو ګولو باندې د کونړ خاوره ویشتلې ده.
د هوا د عمله څخه د پاکستان د نظامیانو د خوا څخه چې د انګام شامل د پاغې کنالۍ ولسوالۍ ده، شلتن سرکانو ولسوالۍ ده، د بنوري ولسوالۍ ده، د شیګل ولسوالۍ ده، خاص کنر دی، په مجموع کې 4200 وشفته فیره د درمنزل توپونو مرمۍ، د میزایل مرمۍ، د غرنی هوارونو مرمۍ او د زردار توپونو، د تیر 654 او تیر 62 زردار ټانکونو په واسطه مستقیما انداختونه کړی دي.
امنیه قومندان وای په دغه بریدونو کې ولسی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتې دي.
په دې انداختو کې کونړ په ولایت کې نه کور مکمل تخریب شوی دي، سلور کور نسبتا تخریب شوی دي، واته مواشی د بین تللی دي، زموږ و نفر معصوم بی ګنا کوچنیان په شهادت رسیدلی دي، درودش نفر از موږ اهالی شپغه کې کوچنیان ځوانان سپنجری بوډاګان شامل دي زخمیان سوی دي.
هغه ویل پاکستانی ځواکونو د ټولو نړیوالو قوانینو او د ګوندیتوب له اصولو سرغړونه کړي. د ډیورن فرضي کرخې په صفري نقطو کې درنی وسلې او ټانکونه ځای په ځای کړي او هر ورځ پرې د کونړ خاوره ولي چې لاملې زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي دي.
درې سو اتش پته کوره کټه ته مجبور شوی دی په مختلف ولسوالۍ کې. کورنۍ هم د خاص کونړ د هولي ناوې څخه، د سرکانو ولسوالۍ شونکړي درې څخه، د سلطن ولسوالۍ څخه، د دانګام د زور برول او نورو سیمو څخه، د ناړۍ په ولسوالۍ کې، همداسې نور په ټولو سرحدي ولسوالۍ کې دا خلک مجبور شوي دي، کډه کډه ده.
همت وای پاکستان ځکه دغه ځایونه ولي چې څو سیمه له اصلي اوسیدونکو خالي او د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پر امن پټنځایونه پیدا کړي. بې ځایه شوو کورنیو سره وخت ناوخت د حکومت او مرستندوی ټولنو له خوا یو څه مرستې کیږي، خو د خلکو اصلي غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د دوی په سیمو له ډزو کولو لاس واخلي او دوی بیرته خپلو کورونو او جایدادونو ته ستانه شي.
زما نوم اناد خان دی. پاکستان ډیر زیات توپونه ولي همدا پرون د باسپخیم نه پرایسته چې شروع کړي تقریبا چې 50 ګولۍ بیا ګویجه او بازار ته دغه ځای ته راوښتلې دي. اوس خلک ټول را بې ځای شوی د خپل کلي او د خپل کور نه. په پردو کورونو کې دوه کاړې او درې کاړې ناستې او په شینکوړک کې اوسېږو.
خلک وایي د کونړ په یو شمېر ځایونو کې پاکستاني ځواکونه مخکې راغلي او اغزن تارونه یې لګولي. که څه هم چې د کونړ امنیتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه فرضي کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو د بیلوالي دپاره د موانعو جوړولو اقدام وکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. هغه دا خبره پرون د روسیې د ملي شورا دواړو جرګو له لوړپوړو غړو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید د افغانستان په اړه واقعي بین واوسو. په دې اړه پام وکړئ د سیفی الله ستانکزي رپورټ ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسامبلۍ د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړپوړو استازو سره لیدلي او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خرابه شوی دی، دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چېرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید په دې برخه کې واقعبین واوسو. ښاغلي پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکټورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسلې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخ وباله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په 30 ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې پکې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3,000 تازه دم مسرتیرو د ورستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن شپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
د کابل ورځپاڼو نن د ځینو نورو مطالبو ترڅنګ په چین کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزې غونډې او د بلخ د پخواني والي د استعفا په اړه د اجرایي رئیس په څرګندونو بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په بیجنګ کې سره جرګه کیږي سو د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د همکارۍ او د څرنګوالي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د راپورته شوو لانجو او همدارس په سیمه کې د تروریزم په خلاف د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت نظر شریک کړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د چین د ژمنې له مخې کیږي، خو ورځپاڼې په جلا مطلب کې دا پوښتنه کړې چې پاکستان به څومره بدل شي. ورځپاڼې د پاکستان په وړاندې د ملي وحدت د حکومت او په تېره بیا د ولسمشر اشرف غني تګلاره چې په نتیجه کې پاکستان په نړیواله کچه تر فشارونو لاندې راغلو د ستایلو وړ بللې، خو لیکلی دی چې له دې سره سره د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ملي اجماع او یا هم د هیواد د سیاستوالو لخوا د ملي وحدت د حکومت د سیاستونو ننګه کولی شي پاکستان بدلیدو ته اړ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د چین درې اړخیزه غونډه د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د سیمه ییزې همکارۍ د رامنځته کولو، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او همدارز له افغان حکومت سره د سولې او امن په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره پلان شوی ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان خلک د هغې په عملي اړخ ټینګار کوي او وایي چې د غونډې پریکړې باید عملي شي. ورځپاڼه لیکي چې پخوا هم داسې غونډې جوړې شوې وې، خو د دې لپاره چې د پاکستان له لورې پرې عمل نه دی شوی کومه ځانګړې اغیزه نه ده لرلې. د عطا محمد نور د استعفا په اړه د اجرایي رئیس پرونی څرګندونې بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې د بلخ د پخواني والي د استعفا په اړه د جمعیت ګوند لخوا د پورته شوو انتقادونو په ځواب کې د اجرایي رئیس غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې ښاغلی عبدالله دا واضح کړه چې د نور استعفا د جمعیت ګوند په خوښه منظوره شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې وویل چې د او ولسمشر شاوخوا 15 ورځې مخکې د جمعیت ګوند له مشرتابه سره لیدلی وو او د هغوی په مشوره یې د نور استعفا منظوره کړې وه. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس له څرګندونو وروسته د سیمه ایزو ادارو د خپلواکې ادارې په حواله لیکلی دی چې د بلخ د نوي والي د معرفي کولو لپاره تیاری روانې دي او ژر به معرفي شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیمه ایزو ادارو د خپلواکې ادارې ویان په خپلو خبرو کې نور د بلخ د پخواني والي په توګه یاد کړ او د هغه د خدماتو ستاینه یې وکړه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سردیکنه کې ویلي دی چې افغان ولس د بلخ د پخواني والي په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس له دریځ ملاتړ کوي. ورځپاڼې وړاندې په خپل بحث کې نور او اسماعیل خان د ټوپک سالارانو په توګه یاد کړی دی چې د ورځپاڼې په وینا په تېرو شپاړسو کلونو کې د نړیوالو مرستو او کورنیو عوایدو زیاته برخه لوټلې ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې ولس د بلخ د والي په وړاندې د افغان حکومت اقدام په هیواد کې د قدرت د جزیرو د نړولو په لور یو مهم ګام بولي او لیکي چې ملت په دې اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس د دریځه ملاتړ کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام روختیا د ژوند شتمنی خپرېږي. خو له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ک امریکایي او ناتو عسکر په افغانستان کې نوی د دغه هیواد وضعیت په تر دې هم خراب و. د لغمان امنیتي چارواکي وایي چې په الینګار ولسوالۍ کې تېره شپه هوایي او ځمکني عملیات شوي او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ټاکل شوی چې سبا به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانستل سي. د برتانیا شاهي سمندري پوځ وایي د روسیې یو جنگي بیړۍ یې په شمال سمندرګي کې د برتانیا اوبو تر څار لاندې ونیوله. او د ایران ستري محکمې د جاسوسي په تور د نیول سوي ایرانیول اصل سویډني احمد رضا جلالي د اعدام حکم سم وباله.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. یو زری بیا د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلی. ز ناجیه سپایم او هیله ده چې د پروگرام تر پایه د موږ سره ملتیا وکړی. په نننی پروگرام کې را سره په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره دی او نن ورځ د ایچ پایلوری بکټریا په اړه خبرې کوو. خبرونه د دغه ناروغۍ ته ځانګړې شوې او ډاکټر صاحب به هم تاسو ته په دې اړه مکمل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم. زه هم په خپل وار سره د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه کوم چې موږ ته د دې مهمې موضوع په باره کې دعوت راکړه چې تقریبا د موږ د ټولنې اکثریت خلک د دې مکروب او د دې مکروب د ناخوالو څخه رنج وړي.
ډیره مننه کوو دوستانو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0998225. په همدغو شمیرو له موږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ځواب کو د همدغه ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. ایچ پایلوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د میډې د التهاباتو او د میډې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي کچېرې د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د ایچ پایلوری بکتریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوری په نوم باندې دیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ‌الصحه مراعات کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ موجود دي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنگونه او بدبختانه نامنې ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراکي ککړ وي، نو دغه مسائل د دې بکتریا د انتقال لپاره ډېره زیاته زمینه مساعده وي. وایي چې دا د مستقیم کانټاکټ یا مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي. هغه کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، که چیرته په یو لوښي کې اوبه وسکي، یا حتی د دې خطر موجود دی چې که چیرته دغه لوښي یا خواړه ککړ وي او په کورنۍ کې ډېر کسان د دې څخه استفاده وکړي، هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي.
ښاغلی اقبال وایي د ایچ پایلوري بکتریا د معدې په بېلابېلو برخو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. خو دا چې د دې ناروغۍ مخنیوی امکان لري که نه، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
د نیکمرغه ناروغي چې دا هم یې مخنیوی کېږي او هم یې درملنه کېږي. د مخنیوي په بابله باندې باید کوډلي کمونه واخیستل شي، همیشه باید د څښاک اوبه پاکې ووسي، همیشه باید هغه سبزیجات او ترکاري او میوه منګاو تاسو اخلو چې بازار کې په دې باندې ککړ او بشیندل کېږي، دا باید پاک صفا پرې مینځل شي. همیشه باید کوشش وکړي چې سبزیجات او میوجات باید په مالګه کې تر نیم ساعت پورې باید واچول شي. که مالګه نه وي یا د مشکلات موجود وي، پټاس بهترین انټي سیپټیک دی، د میکروب وژونکي دي. او د دې سره سره حتی منګاو تاسو کولای شو چې د کلورین په نوم باندې یو ماده ده چې په بازار کې پارزانه بای باندې خرڅېږي، دې نه باید استفاده وکړو. او د دې سره سره باید میوجات سبزیجات پاک صفا پریمینځو، او د څښاک اوبه او حتی د هغې محصلینو او متعلمینو څخه مې خواهش دا دی چې کوشش باید دوی وکړي چې دوی باید په بازار کې بولاني ونه خوري. دوی باید کوشش دا وکړي چې په بازار کې هغه څوک چې د هغوی سر خرڅ کړي او هغه لوښو کې چې همیشه په لسهاو خلک خوراک کوي په هماغه کاشوغه باندې، د دې څخه باید ځان وساتي. ان شاء الله چې دې ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري بکتریا اخته کیږي او دا شمیر ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پرونی ته خرغلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. نن ورځ خبرونه ایچ پایلوري ناروغۍ ته ځانګړې شوې او په پروګرام کې په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره دی او په دې اړه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب ابراهیم خیل، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایي چې ایچ پایلوري څه ډول یوه ناروغي ده؟
مننه. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې موویل شو، ایچ پایلوري یوه ګرام منفي بکتریایي ناروغي ده چې اکثرا د ناپاکه خوړو او ناپاکه څښاک د لارې معدې ته داخلیږي، او چون چې د معدې د تیزابي محیط په مقابل کې مقاومت نه لري، خو د خپل ځانه یو تعداد فکتورونه دا مکروب جوړی چې د هغه تیزابي محیط ځان ته داسې عیارایی چې د معدې په هغه جدار باندې حمله وکړي او د معدې د جدار د تخریب سبب شي او د مختلفو ناروغیو لامل شي. او دغه مکروب یا ایچ پایلوري چې دا د لومړي ځل لپاره په 1999 کال کې د یو استرالیایي پاتولوجست چې د برن په نامه یادیږي د په میده کې کشف کړ، او وروسته به د یو بل ملګري سره د مارشال په نامه سره د دې موافق کلچر ترلاسه کړ، چې په هغه وخت کې داسې نظریه موجوده وه چې د معدې زیاتره ناخوالې او تکلیفونه چې دي د تیزابو په او سترس یا تشویش له وجې رامنځته کیږي، او د ده نظریه په هغه وخت کې ونه منل شوه. وروسته چې دا تحقیقات په د امریکا په متحده ایالاتو کې په 1994 کې وشوه، دوی دغه نظریه تقویه کړه او په 2015 کال کې دغه دوه طبیبانو د نوبل جایزه د دغه مکروب باندې د مطالعاتو په اساس ترلاسه کړه.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې ایچ پایلوري په اړه معلومات مو ورکړه، کله چې یو څوک د ایچ پایلوري په ناروغۍ اخته کیږي هغه مهمې نښې نښانې څه دي؟
ایچ پایلوري چې کله په معده کې ځای ونیسي او خپل قمچین مانند ساختمانونه چې لري، کله چې معده په جدار کې ځای ونیسي، په لومړي ځل سره د انسان د دفاعي سیستم په اساس د دې په مقابل کې عکس العمل ایجاد کیږي. په لومړۍ مرحله کې یو ګذري او حاد التهاب رامنځته کیږي، وروسته د دې التهاب نه بیا دا په مزمن حالت بدلیږي او همداسې نور ناخوالې رامنځته کیږي. خو په معده کې یا په انسان کې چې کوم نښې نښانې رامنځته کیږي هغه په دې پورې اړه لري چې په معده کې کوم مشکل رامنځته کړی ده. که چیرته په معده کې عادي التهاب وي یا زخمی نظر امه ته، په مریض کې نښې نښانې رامنځته کیږي. کیدای شي یو تعداد مریضان بدون د عرض او هیڅ عرض ونه لري، اما دوی په معده کې د اچ پایلوري مکروب او انتان موجود وي. خو عمده نښې نښانې دا دي چې په دې ناروغانو کې ډسپپسیا عرض علائم پیدا کیږي، یعنی په دې ناروغانو کې اکثرا د نامونه پورته قسمت د ګیډې کې دلته دردونه پیدا کیږي، زړه بدوالی، بې اشتهایی، د وزن زیا، دا حالتونه پیدا کیږي. او دا دردونه بعض وخت د لږ په وخت کې پیدا کیږي چې دې ته هنګر پین ویل کیږي. او بعض دردونه دی نظر د هغه مکروب د تاثیراتو د موقعیت په اساس چې د خوړو سره ارتباط، خوړو سره آرامیږي، او ځینې د معدې دردونه دي چې د خوړو سره زیاتیږي.
بلې ډېره مننه. ګل محمد له هلمند دا اوس پړی کې
کوي. زما یو وراره دی، دغه د شهدا شتو ټکې ته د خاصره دغه د شهدا تر د حل کې د شوینې وینې و سر راځي. ډاکټرانو سره ما مشوره کړې د شبخانې ته ورسولې ده، د شګالې شبخانې ته او د دال چې دی دا سترې کې چې شې دی وای دا باندې اخیستې دی کې چې شې اخیستې دی. د ډاکټر صاحب سره دا مشوره غواړم
گل
محمد اور شم چو کلان دا
گل
محمد
دے مشکل چم روا کی گی
یار تقریبا میں
ٹوخی سارا راضی گل محمد مننه کو د د ناروغ مشکل د ماشوم مشکل چې دا د تنفسي یا د سږو مشکل لري. نو دا ناروغ چې ښه خبره ده چې د اطفال متخصص ته بوزي چې د نږدې نه ودلیل شي، ځکه چې د ټوخي سره د وینې راتلل ډېر لاملونه لري. کیدای شي دا ماشوم د سینه بغل شوی چې د سینه بغل په ځینو پیشرفته حالاتو کې هم د ټوخي سره وینې راځي، یا د ستوني کې څه مشکل وي چې د هغې سره هم کله وینې راځي، او یا تبرکلوز وي چې هغې سره هم د وینې راتګ پیدا کیږي، او یا که دا په سږو کې کوم ستونزه موجوده نه وي کیدای شي د وینې کوم مشکل ولري چې د هغې سره هم کله کله د ټوخي سره وینې راځي. نو ښه خبره دا ده د ګل محمد ورور دپاره چې دا د اطفالو متخصص ته بوزي تر څو د نږدې نه د مریض
بله دوستانو، نن ورځ خبرونه شپایلوري ناروغۍ ته ځانګړې شوې، او په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره ملم دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکی دی، د مهال مهرباني وکړئ.
ولی ای نتیجه نگرفتم، نه فهم که چه نظر میده دکتر سه برمه.
بله برادر، نام شما چی؟
نور محمد از کابل.
خب نور محمد خان، تشکر از تماستان. برادر محترم، در قسمت تداوی اچ پایلوری قسمی است که اچ پایلوری چند رژیم های تداوی داره که رژیم های تداویش میادش هم از 10 روز از 7 روز گرفته تا 14 روز است که بهترین رژیم هایش 14 روزش است. مشکل در تداوی اچ پایلوری ای است که یکی خو مریض امو دوا را به شکل کافی تا امو زمان معینش نمیگیره، یکی و دیگه یک تعداد دواها است که در مقابل اچ پایلوری در مقابل او دواها مقاومت پیدا میکنه، از او خاطر اچ پایلوری از بین نمیره. و در او صورت باز ما میتوانیم که اگر شما نزد یک دکتر که براتان از رژیم اچ پایلوری توصیه کرده باشه و با او بهبود پیدا نکرده باشین، باز به با دکتر صاحب که شما مراجعه میکنی لازم است که امو دوای شما را ببینه، از رژیمی که استفاده کرده باید تکرارا از او استفاده نشه، یکی. و دیگه رای دیگه شی است که شما نزد یک دکتر متخصص معده مراجعه کنید و نزد شما یک معاینه اندوسکوپی اجرا کنه و در اندوسکوپی از معده شما یک سمپل، یک پارچه گوشت گرفته میشه. بعدا او یک معاینه دیگه است که به نام هستوپاتولوژی و کلچر است که او کلچر زمانی که اجرا شد باز امو اچ پایلوری که شما دارید و در مقابل کدام دوایی حساس است، او در کلچر از او باز تشخیص میشه و نمو دوایی را که شما هست کنی از این مشکل نجات پیدا میکنی.
بله دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري د اوس بلوریدون کې تورزو بیا به هم تاسو ته د ټلیفون شمیرې ویم 0599215 او بل شمیره هم ده 0992215. د مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دی. نن ورځ اچ پایلوري پاړه خبرونه زنګړې شوې. ډاکټر صاحب نه کولای شي چې خپلې پوښتنې وکړي او تدون کړي. مهرباني وکړي ځان معرفي کړي. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني وکړي.
سلام مینا درنښت صاحب صاحب ته او قدرمن ډاکټر صاحب ته او محترم تخنیکر ته درنو اوریدم.
سلام خوشاله اوسه ځانم معرفي کړه ته.
مننه څنګه والله وردګو څخه ستاسو سره په اړیکه کې هم له ډاکټر صاحب نه یوڅو پوښتنه.
مهرباني وکړي.
د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا دغه د اچ پایلوري میکروب اولنۍ نښې کومې دي چې یو کس پرې اخته کی او بل د مخنیوي لارې چارې کومې دي او بل ډېرې کوم کسان دي چې پر دغه مرض باندې اخته کیږي که په دې اړه معلومات راکړي.
مهمې پوښتنې دي. ډېره مننه. دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
بله د تنګیوال ورور نه هم مننه چې موږ سره اړیکه نیولې ده. تنګیوال ورور، د اچ پایلوري مکروب لکه څنګه چې مخکې وویلې، دا مکروب چې کله په میده کې ځای ونیسي، نظر هغه مشکل چې په میده کې ایجاد کړ، د هغې سره په څنګ کې هماغه نښې نښانې په مریض کې پیدا کیږي. که چیرته د اچ پایلوري مکروب په یو ناروغ کې د معدې د التهاب سبب شي، نو د معدې د قسمتونو درد پیدا کیږي، زړه بدوالی، بې اشتهایی، دا حالات ورته وي. او که چیرته په معده کې اچ پایلوري د زخم سبب شي، د معدې زخم پیدا که، په دې صورت کې همدغه اعراض لکه مخکې مې چې ویلې، درد و بې اشتهایي، زړه بدوالی، استفراق، دا پیدا کیږي په څنګ کې ناروغ ته، یا په استفراق کې وینه بهېدل، یا په غایطه موادو کې د وینې بهېدل ورته پیدا کیږي، کمخونی ورته پیدا کیږي، کیدای شي دغه زخم د ده سوری شي او نورو قسمتونو ته هغه شي چې په ټوله ګیډه کې یو التهاب را پیدا شي، یا نور ساختمانونه په څنګ کې ونیسي، د هغو اعراض علایم ورته پیدا شي. او که چیرته دغه اچ پایلوري ناروغۍ تداوی نشي او پیشرفت وکړي او د معدې په سرطان باندې تبدیل شي، په دې صورت کې نو بیا ناروغ ته شدید کمخونی، بې اشتهایی، د وزن شدید کموالی، او که چیرته تداوی نشو، کیدای شي د ناروغ د مړینې سبب شي. او د اچ پایلوري مخنیوي، د اچ پایلوري په کومو سندونو کې رامنځته کیږي؟ داسې قید نشته. د اچ پایلوري په هر سند کې رامنځته کیدلای شي. تقریبا هغه کسان چې عمرونه د 18 کلونه پورته وي، په هغو کې د 50%، او هغه کسان چې عمرونه د 150 کلو شاوخوا کې 40% په اچ پایلوري اخته کیږي، او ماشومان تقریبا 10% د اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته کیدای شي. خصوصا ډېر خطر که هغه کسان دي چې حفظ صحه یې صحیح نه مراعت کیږي، په د اوسېدو په ځای کې ډېره ګڼه ګوڼه موجود وي، د تعلیم سطح یې کته وي، خراب اقتصادي او اجتماعي وضعیت ولري، او هغه کسان چې د ناپاک خوړو او اوبو نه استفاده کوي، دوی زیاتره د مکروب ته مساعد دي. او د مخنیوي لارې چارې هم همدغه دي لکه څنګه چې مخکې وویلې چې اچ پایلوري د درملنې او وقایې وړ یو مکروب ده. وقایه په دې رقم کېږي چې موږ او تاسو باید د پاکو خوړو او اوبو نه استفاده وکړو. هغه خوړو نه چې موږ استفاده کوو هغه باید تعقیم شي، او که چیرته په اچ پایلوري نه مکروب سره اخته شو، باید هغه په وخت سره صحیح او کافي درملنه ترسره کړو. او همدارنګه اوس په نړۍ کې داسې هڅې روان دي چې باید د دې واکسین ترسره شي، او ځینې علماو د دې د واکسین په باره کې داسې نظریات څرګنده کړي چې باید اچ پایلوري په مکمل ډول هم له منځه لاړ نه شي، ځکه اچ پایلوري مکروب ځینې ځانګړتیاوې او ځینې خطوبونه هم لري چې هغه باید هم په پام کې وي.
ډېره مننه. رحمت الله خان په لیکه کې دی د ده پوښتنه مخلو مهرباني
وکړئ. تقریبا دغه د 200 کلو به یې، نو بیا یو شپږ میاشتې ما داسې سترګې مې ورته سترګو مې داسې چې راشي بس هغسې زو پکه ولوېږي، داسې یعنې
منه یا یو بل چې متفهم وګرځي بس په ځان سره په دغه ولويږي من د شپای میاشتې دغه تکلیف نه ورته بیا نن بیا ورته ورسېدو بس هغه چې یو په یو ولويږي بیا یو لس ټکې پرته دغه چې بېوښي چې راوښه چې دا رنګ یې تک ژېړ او بس نور چې په سر کې مې پخایي ولدګي بېرته چې ورکه چې بېرته چې جوړی ده په دې مشکل باندې پوښتنه ډېر کوله چې یا کوم ډاکټر ته ورسم یا په څه رقم سره
رحمت الله خان رو د اړیکې د مننه دا ناروغي څومره وخت کې ورته پیدا شوې ده
تقریبا سب نشپای مې یارې دغه بیا پرنا بر دغه شوې ده مخته نه ول مخته دا تکلیف نه ول دا دوه ورکی دا تکلیف ته ورشي
کله چې ودرېږي او دملېږي
نه دا چې کیفیت نه ایش امي شو دغه غواري ولا یارې دا چې ناس ولیدلې و یارې ولا ولیدلې ولا نو بیا چې دا چې یو پنځه منټه شپای منټه ولیدلې پرته دغه په ځان نه پیږي بیرته شرایو ښه شي را باید
پیدا رحمت الله وروره دا کسان چې یو دم د فنت یا سنکوپ یا زوپ راځي د علتونه څو علته کېدای شي هغه کسان چې قلبي تکلیف ولري د قلب دیوالونو تکلیف ولري هم داسې یو حالت پرې راځي او هغه کسان چې د غوږ په منځنۍ قسمت کې چې د انسان موازنه د دوه ساختمانونو په واسطه تنظیمېږي یو د غوږ منځنۍ قسمت ده یو موږ یو وړوکی دماغ ورته وایو چې د هغې په واسطه سره د انسان توازنه دا کنټرولېږي کله چې په دې دوه ساختمانونو کې کوم نقصه یا مشکل رامنځته کېږي باید دغسې انسان ته زوفیات او اولیدل پیدا کیږي نو ته مهرباني وکړه دا ناروغ دی او ډاکټر ته بوزه چې دې یو د سر عکس یو سټ اسکان وکړي او د غوګونې و معاینه وکړي او نور څه معاینات چې لازم وي چې هغه وکړي تر څو دې مشکل معلوم شي
بله دوستانو د محل روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او رای خبرونه زنګړي شوی هیڅ پایلوري ده او په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره دی او زمنګ پوښتنی جواب وي زمنګ د اړیکو شمیره دی 0999215 بل شمیره هم ده 0992215 او ریدونکو دې مهرباني وکړي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مهرباني
مننه اول تاسو سلام او بیا د فرند المسطه او بیا فتح رنکی سره کې ام سلامونه او طوام پدې تر تر وګورئ بیا چې دا اکثر څه تخاز ما یو څنګه دا دا ما یو وکلنه ور اراده د تقریبا د دوه ونین کال کې چې دا هر څنګه دا کومه نه پېږم چې په دې کې مشکل د کسانګه چې یو پاړه وخوري هغه بېرته په وغمېږي او په کلمو یې هم درد وي او کله وخت ډېر وخت له امله وي او یو وخت بیا خام ګرځوي دغه ستونزه ده
ښه ډاکټر صاحب تاسې پوښتنې لرئ ته
بله ګران وروره دا مریض د نور څه زیړی خو ورسره نه لري کم خونی زیړی
نه نه هر رقم خواړه چې ورکو چې هغې نه مثلا ډنګره وي د ماشوم د ودو خلو د وریرانې ده هغه ډنګره وي نه چاغېږي چې هر څنګه مو خواړه ورکوو او بس نور داسې کوم خواړه چې وخوري هغه بیا بېرته په کلمو درد وي بیا یوه نقطه دوې نقطې تقریبا دا دوه نیم کاله مو بیخي ډېر دوا په کابل کښې مو بس ده نو بس نه پوهېږم چې دا به څه مشکل وي په دې خاطر
د وړوکوالي کښې خو څه مشکل نه درلوده داسې
نه ورستوب کښې هېڅ مشکل نه درلودلی کله چې دا د خوړو سوله یعنې فارغ شو د خوړو سوله د دې نه وروسته بیا په کلمو چې په معده کښې څه مشکل څنګه درد به کوی درد بل وخت نو بیا خواړه بېټې نو خواړه وخوړل شول نو خامخا به داسې کم قوته به سوله او ډېره به بېخي کم قوته رنګ داسې ژوړ شو نور خو نو د تګ نه به
دا خواړه چې وخوري څومره وخت وروسته دا بېرته استفراق کوي
تقریبا چې د غرمې خواړه وخوري یعنې نیم ساعت یو ساعت بعد بېرته
ګران ورور ته داسې چل وکوه چې دا خپل ناروغ یو متخصص ډاکټر صاحب ته ویسه دا مشکل چې کله کوم ناروغان ولري چې خواړه خوري وروسته د هغې نه یو ساعت یا نیم ساعت وروسته بیرته د خواړه استفراق کوي، دا مونږ په د معدې په وروستي قسمت کې چې د معدې هغه خروجي قسمت ورته ویل کېږي چې بیا وروسته دې نه خواړه کولمو ته ځي، دلته یو سپنکټر یوه لار یوه مجرا موجوده ده، کله چې په دې کې بندش رامنځته شي که هغه بندش د هر څه له وجې وي نو هغه قسمت چې کله تنګ شي چې ناروغان کله خواړه خوري بیا وروسته یو ساعت بیرته هغه استفراقي، همدغه ناروغان زیاتره خوارځواکي ډنګر وي، نو د دې لپاره یو معاینه ده د اندوسکوپي ده، کله چې د معدې ته پایپ کته شي هغه قسمت لیدل کېږي چې هغې کې مشکل شته ده او که کولمو کې مشکل ده، نو دغه زړه بدواله استفراقات خو په ډېرو ناروغیو کې پیدا کېږي، نو که په معده کې مشکل وي د هغې لپاره ښه معاینه همدغه اندوسکوپي معاینه ده چې دا اندوسکوپي ورته ترسره شي، او که کولمو کې مشکل وي نور معاینات هم شته ده، یو د ګیډ سټ سکان کېږي په هغې کې معدې دا مشکل معلومېږي که په ځیګر کې که په کولمو کې په هر قسمت کې چې دې دا مشکل معلوم شي او بیا وروسته د هغې د تداوۍ دپاره اقدام وشي.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، کچیر انټرنیټ لاسرسی لري نو زموږ ویب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او ار جی هم مه هیروي. د اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ او خپل پوښتنه وکړئ. ډېر ښه، نن ورځ خو مونږ ایچ پایلوري په اړه غږیږو، تاسو سره که کومه پوښتنه یې ډاکټر صاحب نه یې وکړئ مهرباني.
ما د ښکار زغه دا پوښتنه وکړه چې څومره دغه نس مې دردونه به وایي کاوز به ومه، نو ډېر پاده تقریبا نه ما نه ناست وکړي هغه ما تسته ایچ پایلوري
دوائی
مننه ګران وروره، نوم خود ما ونه اورېده خو د قندهار نه د اړیکه نیولې وه، ویلې ده چې ایچ پایلوري معاینه کړې ده مثبت او د ګیډ مشکلاتو قبضیاتو درد دا شیان لرم، نو مغ لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د ایچ پایلوري خاص رژیمونه دي، څلور پنځه دوایي رژیمونه دي چې د اوو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې دا دوا په کار لري، نو زما هیله ستانه دا ده چې دغه د درملنې موده چې ده دا مکمله سر ته ورسوه، او وروسته د هغې نه بیا تر شپږو هفتو پورې دغه د معدې کوم دواګانې چې دي دو ته ادامه ورکوه، او د خوړو په قسمت کې چې تا ویلې چې چه شي نه جلوګیري وکوو، اکثره وخت د ناپاک خوړو نه باید تاسو جلوګیري وکړئ، هر څه چې خوری باید هغه تعقیم شي پاک شي، او کله چې تشناب ته تللی لاسونه په یو صابون یا بل چی سره پاکوي او وینځه، او په بازار کې د شیانو د خوراک نه ډډه کوي، او نور ها خواړه چې مخرش او تخریش کوونکي خواړه دي لکه مساله جات دي، مرچک دي، چکنی او اچارو د دې کې چې سره کړي خواړه دي، دود وهلي خواړه دي، دونه پرهیز وکوي ځکه چې دا هم د معدې د تیزابي سیستم تنبیه کوي او د معدې تیزاب د افراز سبب کیږي، چې دا هم بیا د معدې د مشکلاتو د رغیدو یا جوړیدو تاخیر منځته راوړي، نو هیله ده چې دا خپل درملنه هم پای ته ورسوي او د دغو شیانو چې ما درته ذکر کړی دی نه.
ډېره مننه کوو اوریدونکو له تاسې هم چې په خپرونه کې ملتیا وکړه، دغه خپرونه همدغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. که غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو راپورونو خپرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی، همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لریچ پته دا facebook.com/azadiradio.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوب
جانانا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو